نور کې تنزول چې د هلمند په سلګونو پولیس د خپل اصلي دندو پر ځای د ملي شورا د وکیلانو د کورنیو چارو د وزارت د یو شمیر جنرالانو او حتی یو شمیر عادي خلکو په امنیت او ساتنه بوخت دي. هغه وویل د ولسمشر په امر د پولیسو د تشکیل او اصلاحاتو کار پیل کړی دی او تر هغه به دوام ورکړي چې کارونه یې بشپړ شي. په هلمند کې د ټول افغان سرتیرو شمیر 2000 ښودل کیږي. دا چې د دومره سرتیرو په موجودیت کې هم د هلمند جګړه د ورځې نه بلې ته پراخه کیږي، یو لامل یې د ځواکونو په منځ کې د خیالي تشکیل موجودیت ښودل کیږي. د هلمند خلک د پولیسو په لیک کې د اصلاحاتو د پیل او د خیالي تشکیل په اړه د پیل سو طاقت ورکړی کوي. دوی د 215 میوند کل اردو په چوکاټ کې د ملي اردو د اصلي شمیر د معلومولو په خاطر د دې ډول تحقیقاتو او بررسۍ د دوام غوښتنه کوي.
د اردو په برخه کې د تحقیق وسي او د اردو د کیک شمیر د معلوم سي. موږ په دې کې نو چې دا کار په اردو کې هم موجود دی، دونو سرتیره نسته. دا د هغو سرتیرو سره ظلم دی چې شهیدان شوي دي او وژل شوي دي.
دا ډېر د خواشینۍ ځای دی او موږ په دې ډېر خواشین یو چې څوک د سرتیرو د وینو څخه استفاده کوي. یعنې په دې معامله کې چار څوک لاس لري، که هغه سر جنګ وي که یا بل د دولت لوړ پورې چارواکی وي، نو هغه باید په دار وځړول شي، هغه قانوني چلند ورسره وسي تر څو نور کسان د دوی څخه پند واخلي او دوی د دې ملت ته د دوی حکومت او د خلکو په وینو باندې معامله کړې ده.
د هلمند د پولیسو د خیالي تشکیل مسله نوې خبره نه ده، خو په دې اړه رسمي تحقیقات وروسته له هغه پیل کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین ته دنده وسپارله. سو د هلمند د پولیسو واقعي شمیر په ګوته کړي او راپور یې ډېر ژر جمهور ریاست ته وسپاري. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل پانتون د بیلابیل په هنځي ماسلون نن په یو مظاهره کې لوړ زده کړو وزارت څخه وغوښتنه وکړه چې په روژې مبارکه میاشت کې د رخصتي ورکړي. دوی شکایت لري چې هوا توده ده، سم خوړنه ورکول کیږي او یا هم ځینې شیزنه ماسلانې د دوی په خبره چې پوره حجاب نه مراتوي. دغه مظاهرو یو تنظیمونکی وسیم دی، ورڅخه مې پوښتنه کړې چې دوی دقیقا د کومو غوښتنو په خاطر مظاهره وکړه.
اول گرمی زیاده شوی ده، بل د رژیم مبارک میاش را ورسیده، د ماسلینو درسی د حکومت نصاب او د غش سیستم نه د تکمیل شوی دی. خپل چې دوی رخصت شي د لپلایله کوم چې یو څه مشکلات و د غذاله لخازه او د حکومت دوی د چي د ډوړی ورکول کیږي، په دې کې زیات ستونزې وي. خپل په پانتون کې چې د ستونزې وي چې هغه د اسلامي شریعت سره د حکومت انجلکان چې د ماسلینو چې دوی ناراضي.
گرمی په کابل کې زیاته ده، په ننګرهار او قندهار او په هلمند په دنور روجی په وخت کې دا سی غوښتنه مطرح کوله.
تیر وختونه کې هم ماسلینو دا مطرح کړی دي، په هغه وخت کې هم دوی مونږ ته رخصت راکړی دی، ولې مونږ د غذا او د ډوډۍ په دې په اړه کې هیڅ پرمختګ نه کړی او کومکارې د مونږ لپاره نه کړی. اما هغه وخت به مونږ رخصت کړلو، ماسلینو رخصت کړ د ډوډۍ په اړه کې دوی کوم پیشرفت نه کړی تر اوسه.
او تاسو د شیزنه ماسلینو یادونه کړې د جنونو چې دوی په حجاب کې ناراضي، په افغانستان کې خو تقریبا ټول ماسلینو په حجاب کې ګرځي، څه مشکل موجود دی په دې برخه کې؟
د حکومت او د پولیسو نظارت دلته نشته، باید دوی خپل چینګو کې وګرځيږي چې څنګه حساب دی. کچېری تاسو یو ځل راشه د نګدی نه د کابل پونتونو ګورې، دلته وضعیت ډېر خراب دی. په غربي رسنۍ او په غربي رسنۍ کې پاغه سیریالونو او په تلویزیونونو کې دي، اما نن سبا چې د کابل پونتون جنکېنې چې دي اما ملکي راځي، نو پوهیږو چې دا د بهرنۍ سفارتونو لخوا دوی سازمان کیږي او یا هم دوی لومبري لارې پیسې اخلي دا څه کارونه کوي.
بلې، خو کله چې د حیا مسله راځي خو نارینه خو هم باید حیا وکړي. کچېری دغه سی تاسو یادونه چې وکړه، ستاسو په وینا چې دوی جامع سمینه وي، خو نارینه خو هم باید خپل نظر وساتي.
خو صحیح دی، په دې برخه کې باید دولت داسې یو کار کړی وي چې بیل سنفونه وو. که چیرې وګورو اوس زموږ خپله د ژورنالیزم په برخه کې چې دی په سنف کې داسې نه دي چې یو طرف ته کینو، یعنې ګډوډ کینو، لکه داسې کوم یو بل ته مشکل نشته دی، خو بیا هم هغلته مونږ نشو کولی چې د خپلو سترګو حیا دغه کړو، مجبور یې چې یو بل ته وګوري. سیمینارونه ګډ وډ دي او فعالیت چې دی هغه ګروپي سیستم دی، نو کېږي حتمي ضروري باید ته چې دی د یو بل سره وغږېږي، له یو بل سره وګرځېږي، رفتار کردار وکړي.
بلې، دغه رخصتي غوښتنه چې تاسو کړې ستاسو پر درسونو باندې تاثیر نه کوي، ځکه ځینې محصلان وایي چې دوی د دې رخصتي پلوي نه کوي، ځکه چې دوی سیمسترونه نیمګړي پاتې کېږي.
بعضې محصلین دي چې یو څه مشکل لري، په ولایتونو کې هم نام نه دي، هغوی د دې په خاطر وایي. او بل ځل د کچېري وګورو، دا د درسي چفټرونه چې دا کوم دي، د مونږ د درس دا سیستم چې دی دا مکمل شوی دی، که چې ډېر پاتې یو پنځه وره کې یا شپږ وره کې، هغه نو یو محصل کولی شي چې د یوې ورځ یا د یو ساعت مطالعې سره هغه خلاص کړي. نو د هغې په بس کې کوم مشکل نشته دی.
د لوړو زده کړو وزارت سره تاسو دا مشکل شریک کړی دی؟
بله، تیره ورځ مونږ هم د محصلینو په نمایندګۍ له هر ولایت نه یو یو کس او د هغوی د نمایندګانو په انتخاب سره مو یو څو نفر لس نفر ور ولېږل، تر څو پورې چې په سلامیزه طریقه او خپل وزارت باید دا پرېکړه وکړي. خو هغوی حتی چې تر دې پورې زمونږ خبرو ته غوږ ونیسي، هغوی زمونږ نفر وزارت ته داخل نه و پرېږي.
په کابل کې د نننۍ مظاهرې یو تنظیموونکی وسیم و د کابل پوهنتون ځینو محصلانو له لوړ زده کړو وزارت څخه وغوښتل چې پروژه کې دوی ته رخصتي ورکړي. د لوړ زده کړو وزارت ویاند فیصل امین رسنوی ته ویلي چې محصلانو ته رخصتي د دوی له صلاحیت څخه پورته خبره ده او په دې اړه باید ولسمشر خپله پرېکړه وکړي. تر دې مخکې هم په ځینو نور ولایتونو کې هم محصلانو د ورته موضوع لپاره مظاهرې کړي دي، خو ځینې محصلان بیا د دې مظاهرې خلاف دي. دوی وایي چې یوه میاشت رخصتي د دوی درسونه اغېزمنوي. یوه په دغه محصلانو کې غرڅنۍ ساهو ده. د مرکې په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې د کابل پوهنتون کومو محصلانو مظاهره کړې وه.
خپله مې تروم کال د پوهنتون د وینم د درې کاله چې تېر شوی تروم کال، صرف دغه مظاهرې چې کېږي یا د روژې میاشت کې کومه غوښتنه د رخصتي کې، دا صرف د لیلي د محصلینو ستونزه ده. چېغې هم خپله ستونزه د ډوډۍ خبره کوي چې یعنې مونږ ته به کافي د ډوډۍ نه رسېږي او مشکل هم همدغه ښیي. او دا نور چې ورسره ګډېږي هم دا حتما د هغوی سره لاس یو کوي، او ډېری دغه دي او ډېر به کم تعداد محصلین د دوی سره لاس یو کوي. د کابل پوهنتون یعنې کوم چې بخار صرف دا لیلی خلکو مشکل چې د تاسف سره همیشه دوی ته غاړه کې خورتي او رخصت ورکوي.
بل دغه د لیلی مثلا تاسو یادونه وکړه چې دوی د ډوډۍ او نور خوړو په برخه کې شکایت لري، دا مشکل خو په نور وختونو کې هم وي، دوی ولې په روژه کې رخصتي غواړي؟
دا مشکل دی دقیقا، خو افغانان دي نازولي بیا ورپسې، خو روژه کې دوی ډېر هغه کوي چې یعنې کافي ډول مونږ ټوله ورځ روژه یو او روژه مات کې کافي ډول ډوډۍ نه رسېږي. څنګه چې زما څوک سنفیان هم ایلیه کې هلکان دي، مونږ چې هغو سره خبرې کوو کړو، هغې همدا ستونزه همدا ګڼې وایي چې هغه ډېری متعصبین هم دي، ډېری غواړي اسلام ته دا خبره داخل کړي، وایي چې پوهنتون محیط کې زمونږ روژې سمې نه هغه کېږي، چون محصلین هم یو ځای دي، هم نارینه هم ښځینه. نو دغه خبره هم ښیي چې دا ډېره معقوله نه ده. یعنی دا روژه هغه عبادت چې انسان په فضت پورې لري، ځینې خلک دغه ګنګوسې هم کوي، خو ډېری لامل همدا د ډوډۍ خبره ده او د هوا تودوالی ده.
تاسو څومره د دغو مظاهرو پلوي کوئ؟ ځکه چې دا خواتمن د محصلانو پر درس باندې هم تاثیر کوي، نظم هم له منځه وړي. او تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
درسي نظام ډېر اغېز لري. څنګه چې وینو دا روژه هر کال یولس ورځې وړاندې را روانه ده. هر کال چې بس ته روژه رخصتي شي، بیا سمستر لاړ شي، امتحانونه راورسېږي خلاص. یعنی هر کال مونږ دوه هفتې درې هفتې د درس زیان کوو، او که دغه رخصتي رسمي اعلان شي تقریبا مونږ څلور هفتې د زیان کوو د درس. یعنی څلور هفتې د کریډیټ یو مسل ته ډېر خبره ده چې څلور هفتې هغه د کریډیټ سیستم ضایع کړي، نو زیان درسو ته ډېر رسوي.
بل په نور نړۍ کې، په اروپا کې، په امریکا کې دلته لوړې زده کړې وړیا نه دي. یو محصل د بانک څخه په زیاته پیمانه پور اخلي، په هغه پور باندې دی خپل گزاره هم کوي، درس هم وایي. په افغانستان کې لوړې زده کړې حتی وړیا دي. ستاسو د دغه محصلانو څخه غوښتنه ده دغه کسان چې اعتراض لري یا د خوړو بانه کوي یا ځینې نور مسایل راګډوي، د دوی څخه شخصا ستاسو غوښتنه څه ده؟
ګوري چې دلته درس وړیا دی، هر څه به وړیا ورسیږي. تا لیلې کې که هغه کم کنه به وړیا ده، سهولت ده ورته. یو اغېزه کوي چې دوی به ژوند کې، خو یو ډوډۍ په سر کې فکر وکړه چې د خپل څلور هفتې د درس د لاسه ورکوي، نو دا به څومره فکر وطن ته ولري، څومره فکر به کورنۍ ته ولري. په نوره نړۍ کې دا روژه ده، دغه سیستم د مسلمانان روژې نیسي خپل ځوان کې، حتی ساعتونه هم تر دې ډېر دي. خدای پر افغانان تاسو نه هلاک کېږي، درس وایي، ځان ورسوي، په دې شکل په دې سیستم کې موږ څلور کال کېږي چې درس وایو. دا مې څلورم کال دی چې زما اول سمستر همیشه پنځه هفتې څلور هفتې درې هفتې درس زیات ویني.
د کابل پوهنتون محصله غرسنه یې څهوه
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغان ولسمشر دویم راسیال د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. سرور دانش د چهارشنبه پر ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې له وکیلانو وغوښتل چې اوسنیو امنیتي شرایطو ته په پام سره کاندیدانو ته د باور رای ورکړي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال وایي د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدانو ته د باور رای په ورکولو سره به په ادارو کې د سرپرستی سیستم ختم او د هیواد امنیتي وضعیت به ورسره ښه شي. سرور دانش د ولسي جرګې غړیو ته وویل اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو له بل هر وخت زیاته اړتیا ده چې ولسي جرګه معرفي شویو کاندیدانو ته د باور رای ورکړي.
نن ورځ د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان تاسې ته معرفي کوم. له تاسې وکیلانو څخه جدي غوښتنه کوم څومره چې ژر کیدی شي دغو شخصیتونو ته د تایید رای ورکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې د ملي امنیت سرپرستۍ لپاره محمد معصوم ستانکزی او د دفاع وزارت لپاره ډګر جنرال عبدالله خان حبیبي د سرپرستانو په توګه ونومول چې اوس ولسی جرګې ته ور وپیژندل سول. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو تر اوسه د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي او له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم د سرپرست لخوا رهبري کیږي. د ملي امنیت اوسنی سرپرست محمد معصوم ستانکزی تیر کال جمهوري ریاست د دفاع وزارت لپاره د کاندید په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړی وو خو ښاغلی ستانکزی ونه توانید چې د باور رایه خپله کړي. د ولسی جرګې غړي وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به نوي معرفي شوي کاندیدانو ته د باور رای ورکولو بهیر پیل کړي. د دغه جرګې غړي عبدالله خان حبیبي او محمد معصوم ستانکزی ته د باور رای ورکولو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د ولسی جرګې غړي یوسف صابر ازادۍ راډیو ته وویل د هیواد روان امنیتي وضعیت او د سرپرستۍ فرهنګ د ختمولو لپاره د جرګې غړي چمتو دي چې یادو کاندیدانو ته د باور رای ورکړي.
دوی به په دې راتلونکي هفته کې یا د څو ورځو کې د رای د اعتماد د رای اخیستلو لپاره دلته ولسی جرګې ته راشي. تاسو بهتره معلومه ده چې وضعیت ډیر زیات حساس ده په دې وختونو کې، نو دلته د ولسی جرګې وکیلان هم دا احساس کوي چې دوی باید دغه مهم دوه مهم نهادونه چې دي هغه باید په سرپرستۍ کې پاتې نه شي. او زه امیدواره یم چې دوی د ولسی جرګې نه به دوی د اعتماد رای واخلي.
خو د دغه جرګې بلغړی عبدالرحیم ایوبی وایي په حکومت کې دننه خپل منځي اختلافونه او د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ قومي او سمتي دریځونه باید د لامل سي چې عبدالله خان او محمد معصوم ستانکزی د باور ترلاسه نه کړای سي. خو دا به وروسته روښانه سي چې آیا ولسی جرګه یادو کاندیدانو ته د باور ورکوي او کنه.
جمهوری ریاست وایي چې د دغه هیواد ځواکونه سیاسي او حزبي نه دي او نه باید د امنیتي ځواکونو په چارو کې سیاسي مداخله وسي. جمهوری ریاست دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت په امنیتي چارو کې د سیاسي څیرو پر ډیرو مداخلو اندېښنه ښوولې وه. یوسف خان زدرن له کابل نور حال راکوي.
ارګ مڼی وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو ټینګار دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هر ډول سیاسي او حزبي کړنو لرې وي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څوک د افغان ځواکونو څخه د شخصي ګټو تامین غوښتنه لري له قانوني چلن سره به مخ شي.
د افغانستان ټول مسلح قواوې، د افغانستان د مسلحو قواوو مسؤلین باید غیر سیاسي او غیر حزبي وي، په هیڅ ګوند او په هیڅ سیاسي ډلو پورې تعلق نه لري. د دوی هدف باید یوازې له تروریزم سره مبارزه، له جرایمو سره مبارزه، له مخدره توکو سره مبارزه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د مشرانو جرګې په وروستۍ استجوابیه غونډه کې وویل چې ځینې سیاسي څیرې د امنیتي ځواکونو په کارونو کې مداخلې کوي او دوی تر اغېز لاندې راوستي دي. ښاغلی رحمان که څه هم د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د چا نوم وانخیست، خو په دې ټینګار وکړ چې د سیاسي فشارونو له امله دوی په خپلو کړنو کې له ستونزو سره مخ دي. د سیاسي مخالفتونو له امله په هېواد کې د ناامنۍ زیاتېدو په اړه حکومتي دریځ داسې وخت څرګندېږي چې له دې وړاندې ځینو سیاسي څیرو په یو بل ورته تورونه لګولي دي. په دې لړ کې د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم او هنیف اتمر هڅه کوي چې د شمال په تیره بیا د بلخ امنیتي وضعیت خراب معرفي کړي. پولیسي جرګه کې د بلخ ولایت استازي فرهاد عظیمي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د هیواد لومړی مرستیال ښاغلی دوستم په شمالي ولایتونو کې له دولتي امکاناتو تر ډیره د شخصي ګټو په خاطر استفاده کوي، خو دا څرګندونې بیا د ملي امنیت شورا دفتر او د ملي جنبش ګوند ویان په بیا بیا رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر فوزي کارپوهان په دې باور دي چې حکومتي مشران د امنیتي ځواکونو څخه د استفادې حق لري. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت په خپلو کارونو کې ناتوانه دی او له همدې امله خپلې ستونزې د نورو په اوږو اچوي.
څوک چې خپله وظیفه درسته اجرا کړي، اجازه دې نه سي موږ بل ته ګوته ونیسو. خپل څونه وظیفه اجرا کړي، وزارت داخله کې پرونه تر ننه پورې شوګر پلس خپل دغه ټول ریاستونه اکثرا تدریسي خپلوان راوستي.
له دې وړاندې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په وار ور ویلي چې امنیتي ځواکونه کله هم سیاسي شوي نه دي او امنیتي چارواکي باید په راتلونکي کې هم د هغې مخه ونیسي. د چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي چې د امنیتي ځواکونو څخه ناوړه استفاده تر ډیره په خپل امنیتي چارواکي کوي، نه د حکومت ځینې مشران او یا سیاسي څیرې.
خبری سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
دا خبری سات مو تر پنځو بجو دوام کوي. د ساينس پوهانو یو تازه څېړنه څرګندوي چې یو څوک لښته لږه درې ورځې روژه ونیسي د مرزونو په وړاندې د وجود د مقابلې معافیت سیستم نوی کیږي. د ټلګراف ورځپاڼې په حواله جزئیات له فرشتې جلال زینوري.
په هغه نوې څېړنه کې چې امریکایي پوهنتون یونیورسټي آف ساوترن کالیفورنیا ترسره کړې، ساینس پوهانو وړاندیز کړی چې د یوې مودې لپاره له خوراک او څښاک پرهیز د انسان په وینه کې نوي سپین کرویات پیدا کولای سي. سپین کرویات د انسان په وینه کې له میکروبونو او التهابونو سره مبارزه کوي. په یونیورسټي آف کالیفورنیا کې ساینس پوهانو باور څرګند کړی چې لږ تر لږه 2 ساعت روژه د هغو انسانانو لپاره چې د معافیت سیستم یې د خطرناکو ناروغیو لکه سرطان او یا د عمر د زیاتوالي له امله کمزوری شوی زیاته ګټه رسولی سي. د ساینس پوهانو په باور روژه نیول د انسان په وجود کې هغه سویچونه فعالوي چې د وینې نوي سپین کرویات جوړولی سي او په اساسي ډول د وجود د معافیت ټول سیستم له سره فعالوي. د دې پوهنتون استاد ډاکټر والټر لونګو وایي روژه نیول د انسان وجود ته اشاره ورکوي چې د معافیت سیستم له سره نوی کړي. که چیرې د یو چا د معافیت سیستم ډیر تخریب یا زوړ شوی وي، د روژې په مرسته وجود کولای سي چې دا سیستم له سره نوی کړي او په سیستم کې زړې یا له کاره لوېدلې پرزې وباسي. ډاکټر لونګو زیاته کړي کله چې تاسو روژه نیسئ او وجود ته د اوږدې مودې لپاره خوراکي مواد نه ورکوي، ستاسو وجود اړ کېږي چې د انرژي د ذخیره کولو لپاره هغه حجرې چې زړې شوي یا کار نه کوي له ځانه لرې کړي. په یونیورسټي آف ساوترن کالیفورنیا کې ساينس پوهان په دې اړه څېړنې کوي چې د روژې سیستم د انسان د وجود په نورو کومو برخو اغیز کولای شي، خو یو شمېر بریتانوي ساينس پوهانو د دې مطالعې په اړه شک څرګند کړی دی. په یونیورسټي کالج لندن کې ښوونکی ډاکټر ګراهام روک وایي چې د امریکایي ساينس پوهانو پایلې ډېرې ممکنې نه برېښي. د دې پوهنتون یو بل ښوونکی ډاکټر کریس ماسون وایي چې د امریکایي ساينس پوهانو په دغه څېړنه کې په زړه پورې ارقام راغونډ شوي، خو د ده په باور دا به غوره وي چې داسې درمل وموندل شي چې د روژې په څېر په وینه کې سپین کرویات زیات یا له سره فعال کړي. که چیرې داسې درمل وموندل سي چې د انسان په وینه کې سپین کرویات نه وکړي، د ډاکټر موسن په باور انسان به حتی د عادي خوراک په وخت کې د روژې په څیر ګټه اخلي. خو د یونیورسټي آف کالیفورنیا استاد ډاکټر والټر لونګو وایي چې تر اوسه داسې هیڅ اسناد نه دي موندل سوي چې ثابت کړي چې روژه د انسان وجود ته تاوان لري. ډاکټر لونګو ویلي ډېرو ناروغانو چې په سرطان اخته وو ماته ویلي چې د کیموتراپي پر مهال روژې ډېره مرسته ورسره کړې ده او حتی روغتیا ته یې ګټه رسولې ده.
په دې خبري سات کې مو ووریدل چې د کندوز چارواکي وای د پاتې 40 برمتسو مسافرو د پیدا کولو لپاره عملیات روان دي. په ولسی جرګه کې د کندوز یو وکیل وای چې په کندوز کې دغه مسافر وسلوالو طالبانو تشتولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای له پاکستان سره دغه هیواد د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په باب جدي ډیپلوماټیکي هڅې روان دي. د هلمند امنیه قمندان وای چې د دې ولایت د پولیسو تشکیلات 40% خیالي دي او د کابل پانتون یو شمیر ماسلانو پروژه کې د رخصتۍ غوښتنه وکړه.